The Washington DC na The Voice of America Diva Radio Day.
قدر من اوریدونکو ستړي مسي وایس اف امریکا دی وا ساره نه نیم ساعت خبري خبرونه ده د ګل ورس کال 2019 د مارچ د میاشتې 25 نیټه ده. پاکستان کې د سهار 3 بجې دي. افغانستان کې اته او دلته واشنگټن ډي سي کې د اتوار د شپې 12 بجې دي. د مارچ د میاشتې 25 نیټه ده. خبرونه وړاندې کوم کې زه کلثوم کاکړی ما. په افغانستان کې چارواکي وایي په سولي هلمند ولایت کې د طالبانو د طالب تندراو سره تر سره سوی خو نړۍ نشخاتو کې ګڼ شمېر حکومتي عسکر وژل سوي.
د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې دا جګړه پس د هغې شروع شوه کله چې د خالي سهر وختي طالبانو په یو شمېر امنیتي چک پوستو بریدونه ترسره کړل.
د امریکا مشر سرکاري وکیل یالوی سارنوال ویلیام بار لخوا د خاص مشر رابرټ میولر د پلټنو نیچوړې خلاصه کې ویل سوي. نه خو صدر ټرمپ او نه د هغه انتخابي کمپاین د ډلې یو تن د روس سره د امریکایي ټاکنو د لاسوهنې سازش کړی.
ښاغلی بار ویلي ریپورت دا نه وایي چې صدر ډونالډ ټرمپ څه جرم کړی، خو دغه ریپورت صدر ټرمپ سپین هم نه ګرځي.
د امریکا په ملاتړ د شام جمهوري عسکرو په نوم وسله والې ډلې د هیواد په شمالي برخه کې د داعش قبضه ختمولو وروسته د سیمې د صفایي کار تېره ورځ پیل کړی.
د داعش پر ضد جګړه کوونکې ډلې ویلي په سیمه کې د هغه ځایونو لټون کوي چېرته چې وړاندې د داعش وسله وال پټ شوي وو.
اوس د خبرونو تفصیلات. په افغانستان کې چارواکو د اتوار یکشنبې په ورځ ویلي دي چې په سولي هلمند ولایت کې د طالب توندلارو سره ترسره سوي خونړۍ نښتو کې ګڼ شمېر حکومتي عسکر وژل سوي دي. د هلمند په سنګین ولسوالۍ کې دا جګړه وروسته له هغه پیل سوه کله چې د شنبې خالي سهار وختي طالبانو په یو شمېر امنیتي چک پوستو بریدونه ترسره کړل. د ولایتي حکومت ته یې ویاند عمر ځواک وایس اف امریکا ته ویلي چې په دې بریدونو کې ګڼ شمېر امنیتي عسکرو ته مرګ ژوبله اوړېدلې ده، خو په دې اړه نور تفصیل نه دی وړاندې کړی. د افغان پارلمان یو غړی محمد هاشم الکوزی چې د سنگین ولسوالۍ سره تعلق لري وایس اف امریکا ته ویلي چې د طالبانو لخوا ترسره سوي بریدونو کې شاوخوا 15 حکومت پلو عسکر وژل سوي دي، چې پکې د افغان کمی فوج 8 غړي هم شامل دي او 8 نور ژوبل سوي دي. ښاغلی الکوزی ویلي دي د مرګ ژوبله هغه وخت مخې ته راغله چې طالبانو د افغان ملي فوج په هغه کانوای باندې برید ترسره کړو کوم چې د طالبانو پر شا تمبولو لپاره د جګړې ځای ته روان و. دا نور زیاته کړه چې په سیمه کې جګړه اوس هم دوام لري. د طالبانو ویاند ویلي دي چې غړو یې په سنگین ولسوالۍ کې په دوه فوزي چک پوستو بریدونه کې شاوخوا 2500 عسکر وژلي. په کابل کې د دفاع وزارت د دې جګړې تایید کړي، خو زیاته کړې ده چې چارواکي تر اوسه په دې اړه معلومات راغونډوي. او هم په د امریکایي فوج تر مخه د تیر جمعې په ورځ په شمال کندوز ولایت کې طالبانو سره په نښتو کې دوه امریکایي عسکر هم وژل سوي دي. په وروسته کلونو کې د طالبانو سره جګړه کې حکومت پلو عسکرو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده، خو افغان چارواکي د 2013 کال راهیسې د دې مرګ ژوبله تفصیلات میډیا ته وړاندې کولو څخه ډډه کوي. د امریکا مشر سرکاري وکیل یاسرنوال ویلیام بار لخوا د خاص مشر رابرټ مولر د پلټنو نیچوړې خلاصه کې ویل سوي. نه خو صدر ټرمپ او نه د هغه انتخابي کمپاین د ډلې یو بل تن د روس سره د امریکایي انتخاباتو کې د لاسوهنو لپاره سازش کړی. ویلیام بار د تیرو 2 میاشتو راهیسې د روانو پلټنو وروسته تیار سوي راپور خلاصه تیره ورځ د اتوار یکشنبې باندې وړاندې کړې ده. نوموړي دغه خلاصه کانګرس ته هم لیږلې ده. رابرټ مولر دغه ځانګړی راپور د جمعې په ورځ د امریکا انصاف محکمې ته سپارلی وه. ښاغلی بار د راپورټ په اړه ویلي دي که څه هم د یو شمېر روسي تنانو لخوا ورته سو واره د مرستو وړاندیزونه سوي، خو داسې ثبوتونه نشته چې صدر ټرمپ د کمپاین ډلې په اړه څه ثبوتونه نه دي ترلاسه سوي. او امریکایي جنوبي هیوادونو کې د سمندري طوفان او سیلابونو له امله د مړو سوو تنانو شمېره د 800 څخه زیاته سوې ده او په زرګونو ودانۍ هم اوبو وړې دي. د خبري شبکې رویټرز د راپور له مخه د طوفان او سیلابونو څخه اغېزمنې په سوونو بې کوره کسان اوس هم د مرستو لپاره سترګې په لار دي. او د امریکا ملاتړی د شام جمهوري عسکرو په نوم وسلواله د هواد په شمال ختیځ برخه کې د داعش قبضه ختمولو یو ورځ وروسته د سیمې صفایي کار 13 ورځ پیل کړی دی. د داعش په ضد جګړه کوونکي ډلې په سیمه کې هغه ځایونه لټون کوي چېرته چې د وړاندې سره د داعش وسلوال پټ شوي وو، او هغه وسلوال چې د داعش په قبضه کې وو او هغه راټولو لاندې لاس پورې کړی دی.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدر مون اوریدونکو، وایس اف امریکا دی ودا سرنی خبرونه تاسو ته وړاندې کیږي. دا مهال نیم ساعته خبری خبرونه ته غوږی استه. خبرونه کې تاسو د خبرونو تفصيلات واوریدئ. اوس هم په دې موضوعګانو باندې تفصيلي راپور نه درته وړاندې کوو. لومړی راپور د افغانستان په اړه دی چې د افغانستان چارواکي وایي چې په سویلي هلمند ولایت کې د طالب توندلارو سره ترسره سوي خونړۍ نښتو کې ګڼ شمېر حکومتي عسکر هم وژل سوي دي. شعیب زاده تفصيلات راکوي.
په افغانستان کې چارواکو د اتوار په ورځ ویلي چې په سویلي هلمند ولایت کې د طالب تونلارو سره ترسره شوي خونړۍ نښتو کې ګڼ شمېر حکومتي عسکر وژل شوي. د هلمند په سنګین ولسوالۍ کې دا جګړه پس د هغې شروع شوه کله چې د خالي سهار وختي طالبانو په یو شمېر امنیتي چک پوستو بریدونه ترسره کړل. د ولایتي حکومت یو ویان عمر زواک وایس اف امریکا ته ویلي په دې بریدونو کې ګڼ شمېر امنیتي عسکرو ته مرګ ژوبله اوړېدلې، خو په دې اړه یې نور تفصیل نه دی وړاندې کړی. د افغانستان د پارلمان یو غړی محمد هاشم الکوزی چې د سنګین ولسوالۍ سره تعلق لري وایس اف امریکا ته ویلي د طالبانو لخوا ترسره شوي بریدونو کې شاوخوا 15 حکومت پلوه عسکر وژل شوي چې پکې د افغانستان د ملي پوځ 80 غړي هم شامل دي او 80 نور جوبل شوي هم دي. ښاغلی الکوزی ویلي دي چې دا مرګ ژوبله هغه وخت مخې ته راغله کله چې طالبانو د افغان ملي پوځ په هغه کانوای برید ترسره کړو کومه چې د طالبانو په شا تمبولو لپاره د جګړې ځای ته روانه وه. د نورو زیاته کړې چې په سیمه کې جګړه اوس هم روانه ده. د طالبانو یو ویان ویلي چې غړوي په سنګین ولسوالۍ کې په دوو پوځي چیک پوستو بریدونو کې شاوخوا 250 عسکر وژلي دي. په کابل کې د دفاع وزارت د دې جګړې تایید کړی، خو زیاته کړې ده چې چارواکي لا تر اوسه په دې اړه معلومات راټولوي. طالبانو روانه میاشت افغانستان په نورو ولایتونو کې هم لوی بریدونه ترسره کړي چې پکې ګڼ شمېر پولیس او پوځیان وژل شوي دي. د امریکایي پوځ تر مخه د تیرې جمعې په ورځ په شمالي قندوز ولایت کې د طالبانو سره په نښتو کې دوه امریکایي عسکر هم وژل شوي دي. په وروستیو کلونو کې د طالبانو سره جګړه کې حکومت پلو عسکرو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده، خو افغان چارواکي د کال 2013 راسې د مرګ ژوبلې تفصیل میډیا ته وړاندې کولو نه ډډه کوي. افغان صدر اشرف غنی د جنوري میاشت کې ویلي چې د کال 2014 ستمبر میاشتې راسې د افغان پوځ 15,000 نه زیات غړي وژل شوي دي. په داسې حال کې چې طالبان په افغانستان کې د جګړې پای ته رسولو لپاره امریکا سره د خبرو اترو په پروسه کې بوخت دي، طالبانو د افغان عسکرو پر ضد بریدونه ترسره کول جاری ساتلي دي. دواړه خواوې به د دې میاشتې په آخره کې په قطر کې یو وار بیا غونډه کوي، او د مارچ په 12 د قطر په دوحه ښار کې ترسره شوي ابتدایي خبرو اترو کې چې د کومې معاهدې په مسوده خپلو کې اتفاق شوی و په هغې به یو وار بیا خبرې کیږي. اخوا په قندوز ولایت کې د تیر خالی په ورځ د امریکا لخوا ترسره شوي هوایی بریدونو کې ځایي چارواکو تر مخه ګڼ شمېر عام ملکیان وژل شوي دي. د قندوز ولایتي شورا غړي سیف الله امیری تر مخه په هوایی بریدونو کې 43 عام خلک وژل شوي دي چې پکې ماشومان هم شامل دي. د عام ملکیانو وژنې پر ضد احتجاج په توګه د وژل شوو مړي په یو ټرک کې قندوز ښار ته راوړل شوي. په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ کې مشن ویاندې ویلي چې دوی د عام ملکیانو وژنې په اړه رپورټونو نه خبر دي او په دې اړه د تورونو جایزه اخلي، او په یو بیان کې ویلي دي چې موږ د عامو ملکیانو مرګ ژوبلې مخنیوي لپاره هر ممکن ګامونه پورته کوو. ویاندې ویلي چې د جمعې نه واخله تر د خالي ورځې پورې افغان او امریکایي عسکرو په ګډه نږدې 1.5 ساعته پورې د طالبانو پر ضد جګړه کړې ده. د دغه جګړې په وخت به طالبان د عام ملکیانو کورونو ته ورتلل او راوتل. ملګرو ملتونو په 13 فروری میاشت کې په خپل یو رپورټ کې ویلي وو چې تیر کال د هوایي بریدونو او ځانمرګي بریدونو کې زیاتوالي له امله د عام ملکیانو په وژنه کې هم ډېر زیاتوالی راغلی.
د پښتنو په کور، کلي، ښار او خاوره سره روان دي. وایس اف امریکا ڈیو ریڈیو یې جواب درکوي. وګورئ ته ونیسئ. هر ماخام د شپګونا د شپې دولس او هر سهار شپګونا تر سهار نهو بجو پورې.
قدرمنو اوریدونکو وایس اف امریکا دی ودا سره نه نیم ساعت خبری برخه درته وړاندې کیږي. را سره ملګری یو سری تاسو ته اوس خبرونه کی وړاندې کوم. مطبوعاتي کتنه او مطبوعاتو ته کتنه کړې ده مختار خلیل صاحب.
افغانستان کې د جنگ ختمېدو سره مختلف خلکو خپل خپل امیدونه تړلې دي. په دې باب له د امریکای فارن افیرز پالیسی نومې میگزین کې د نامتو لیکوالانو میتیو اس ریډ او د سایبل سی گرینبرګ یو تفصیلي مضمون چاپ شوی دی چې سرخط دی د هلمند ګلونه د خلکو دپاره د اور سکروټی دي. دې سرخط لاندې لیکلی شوی دی: طالبانو سره د امن روغه کې باید چې د افغانستان د کوکنارو د خونړي باپار مخنیوی وکړی شي. نامتو لیکوالان میتیو او سایبل د خپل مضمون په شروع کې لیکي چې افغانستان کې د جنگ ختمولو په لوري د یوې لوزنامې د پاره کیدونکې تک جاری دی. د امریکې او طالبانو ترمنځ د 13 هفته دوحه کې تازه خبرې اترې اگر که بغیر د لوزنامې ختمې شوې دي، خو دواړو غاړو د خو امیدونو څرګندونې کړې دي. که د امریکې استاد زلمی خلیلزاد په روغه کولو کې مخرونه شو، نو د دې روغې تر مخه به د جنگ ټول فریق عامه ډزبندي کوي. امریکا به خپل فوجونه د افغانستان نوباسی، طالبان او افغان حکومت بخپلو کې خبرو ته کینی او طالبان به دا لوس کې چې په افغان خوره به تر هغه تنظیمونو لا زینه ورکي. مضمون لیکي چې دا ټولې خبرې زړه پوری دي. د امریکې د تاریخ د ټولو نه اوږد جنگ پر اغونډې دو دی، خو عملی طور به امن خبرو اترو نه افغانستان کې د امریکې د قومي سلامتیا لوی مقصد ترلاسه نشي. د امریکې د قومي سلامتیا د لوی مقصد افغانستان کې تر هغه لزای نه ورکول دي او چې تر څو پورې افغانستان کې د کوکنارو د لانجې علاج نوي شوی، د ترهګرو افغانستان ته د راتلو امکان به موجود وي. فارن افیرز نور لیکي چې د افغانستان ټول اقتصاد د اپیمو په کار باپار خیرازه دی. امریکي افغانستان کې د خپل جنگ په ټوله موده کې د کوکنارو د پیداوار په نوغي وستو د 9 ارب ډالرو نه زیات رقم خرج کړی دی. خو د ملګرو ملتونو په تازه رپورټ کې ویلي شوی دی چې د کال 1900 نوی نه را پدې خوا افغانستان کې د ډوډۍ کروندو په دویم ځل د ټولو نه اوچت حد ته رسیدلی ده. افغانستان کې د ډوډۍ د کروندي سیمې هلمند او کندهار ولایتونو کې د هلمند سیند په غاړه آباد ځمکو کې کیږي. دلته چې څومره ډوډۍ کرلې شي، د افغانستان د اپیمو د پیداوار عالمی صدر مقام جوړ کړی دی. دلته د دنیا د کوکنارو د پیداوار 15% برخه پیدا کیږي. د کوکنارو د پیداوار په حواله اهمه خبره دا ده چې د نشئی موادو تجارت ترهګرو د پاره د نقد آمدن لویه ذریعه ده. طالبان د خپل آمدن 15% برخه د کوکنارو د کاروبار نه ترلاسه کوي. په دې کې د القاعده او د حقانی نیټورک غوندې جنګیالو او ترهګر جیبونو ته هم بشپړه برخه ځي. حقانی نیټورک په افغانستان کې د نیټو د پاره یو ډیره لویه خطره ده. حقانی ګوند خپل ټول آمدن د کوکنارو په باپار د لګولي محصول نه ترلاسه کوي. فارن افیرز کې چاپ شوی مضمون کې نور لیکلې شوی دی چې د طالبانو خلاف د جنگ په بندولو د افغانستان د کوکنارو شخړه نه اواریږي. د کوکنارو تجارت نه یوازې د ترهګرو د پاره زړه راښکونکی دی، ولې د دې د لاسه سرکاري چارواکي د رشوت په لعنت اخته دي او جنگ سالاران او نور جنگیالي ګوندونه هم په دې کې د خپلې خپلې برخې ترلاسه کولو دپاره یو بل سره مشتو ګریوان دي. صفا خبره دا ده چې د افغانستان د ترهګرۍ مسله د کوکنارو مسلې سره ټینګه تړلې شوې ده. امریکا په مستقبل کې طالبانو سره کیدونکو خبرو اترو کې باید چې په دې مسله خې جوړې او مطلبي خبرې وکړي او طالبانو سره د کوکنارو د نغوي وستو د پاره یو داسې دوړخیزه تګلاره جوړه کړي چې د هغې تر مخې په سیاسي اقتصادي کچه دا ناسور غوس کړی شي. میتیو اس ریډ او سایبل اس گرینبرګ فارن افیرز کې د چاپ شوی خپل مضمون په اخر کې لیکلی دي چې امریکې له پکار دي چې د افغانستان اقتصاد له په جایزه عالمی اقتصاد کې د ځای ورکولو د پاره خپل پوره وس چارو کړي. د کوکنارو د نغوي وستو د پاره د امریکې په هلو ځلو د ټولو نه لوی اعتراض دا کیږي چې د افغانستان د کلیوالو سیمو د ټولو خلکو د پاره د روزای ګټلو اکی یو وسیله هم د کوکنارو کاروبار پاتې دی. امریکی او نورو اتحادی ملکونو لپکار دی چې د افغانستان د کلیوالو سیمو د نیستمنو افغانانو د ژوند د اجتونو پوره کولو په غرض د جایزو او د بې ضرره فصلونو کرلو په لوري د دې خلکو لاسګیرنه او ډاډګیرنه وکړی شي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده.
دونکو وایس اف امریکا دی په د خبرونه د واشنگتن ډی سي د استودیو څخه درته وړاندې کیږي. ساره نه نیم ساته خبري برخه ده. د امریکا په اړه یو راپور لرو او د امریکا مشر سرکاري وکیل یا لوی سارنوال ویلیام بار لخوا د خاص مشر رابرټ مولر د پلاټونو نیچوړیا خلاصه کې ویل سوی نه خو صدر ترامپ او نه د هغه د انتخابي کمپاین د ډلې یو بل تن د روسره د امریکایي ټاکنو د لاسوهنو لپاره سازش کړی دی. تفصیلات شعیب زاده راکوي.
د امریکا مشر سرکاري وکیل یا لوی سارنمال ویلیام بار لخوا د خاص مشیر رابرټ مولر د پلټنو نچوړ یا خلاصه کې ویل شوی نه خو صدر ډونالډ ټرمپ او نه د هغه د انتخابي کمپاین د ډلې بل یو تن د روس سره په امریکایي انتخاباتو کې د لاسوهنې لپاره سازش کړي. دغه خبره د اتوار یا یکشنبه په ورځ د رابرټ مولر د رپورټ په نچوړ کې ویل شوی. په دغه خلاصه کې د دې پوښتنې چې آیا صدر ټرمپ د رابرټ مولر لخوا کېدونکو پلټنو کې څه لاسوهنه یا مداخلت کړي او کنه، ښاغلی بار ویلي رپورټ دا نه وایي چې صدر ډونالډ ټرمپ څه جرم کړي، خو دغه رپورټ صدر ټرمپ سپین هم نه ګرځي. ویلیام بار د تیرو دویشتو میاشتو راسې د روانو پلټنو وروسته تیار شوی رپورټ خلاصه نن د اتوار په ورځ خپره کړې ده. نوموړي دغه خلاصه کانګرس ته هم لیږلې. رابرټ مولر دغه ځانګړي رپورټ د جمعې په ورځ د امریکا د انصاف محکمې ته سپارلی و. ښاغلی بار د رپورټ په اړه ویلي که څه هم د یو شمېر روسي تنانو لخوا ورته سو وارې د مرستو وړاندیزونه شوي، خو داسې هیڅ ثبوت نشته چې د ټرمپ د کمپاین ډلې د دغه خبره منلې وي. ښاغلی بار لیکلي داسې پوره ثبوتونه نه دي ترلاسه شوي چې صدر ډونالډ ټرمپ د انصاف په لار کې د خنډانو جوړولو څه جرم ترسره کړی وي. د نوموړي په وینا دغه خبره په دې اساس هم نه ده شوې چې ګنې یو موجوده صدر داسې سکار نشي کولی. که څه هم د امریکا سرکاري وکیل ویلي چې صدر ټرمپ په مکمله توګه پاک نه دی، خو صدر ټرمپ بیانن په یو ټویټ کې لیکلي هیڅ سازش نه دی شوی، نه سخن جوړ شوی، ټول په ټوله او بشپړه پاکوالی، امریکایان تر ټولو ستر دي. صدر ټرمپ وروسته بیا خبریالانو ته ویلي دغه پلټنې تر ټولو بې ځایه سدي چې ما اوریدلې، دا زموږ د هیواد لپاره یو شرم دی چې دغه هر څه ولیدل، دا یو شرم دی چې یو صدر د دې هر څه نه تیریږي، دا د یو صدر د ښکته غورځولو هڅه وه چې ناکامه شوه. د ویلیام بار لخوا د رابرټ مولر د پلټنو په دغه خلاصه کې پټاګه شوی چې د نږدې دوو کالو په دغه پلټنو کې د ښاغلي مولر سره 19 وکیلانو، د اف بی آی 30 افسرانو یا ایجنټانو کار کړی دی. د دې ترڅنګ دوی 2800 پورې نوټیسې جاري کړي، تر 1500 پورې ګواهانو سره یې خبرې کړي او د 1500 کسانو د لټون وارنټ یې هم جاري کړي دي. د امریکایي کانګرس یو شمېر غړي چې د ډیموکراټانو ترڅنګ ریپبلیکنز هم پکې دي غواړي چې ښاغلی بار دی سره د هغه ثبوتونو چې ښاغلی مولر ترلاسه کړي دغه رپورټ په بشپړ یا مکمل توګه خپور کړي. د کانګرس دغه غړي غواړي چې د ښاغلی بار د خلاصې هغه برخې هم وګوري چې پکې ویل شوی صدر پاک نه دی، که څه هم صدر ټرمپ وایي چې په هیڅ کې هم تورن نه دی ګرځول شوی. د ډیموکریټ د کمیټې چیرمن جیری د اتوار په ورځ په یو ټویټ کې لیکلي موږ به د امریکا سرکاري وکیل ویلیام بار د کانګرس عدالتي کمیټې ته په نږدې ورځو کې رابلو. د کال 2018 د امریکا صدارتي ټاکنې صدر ټرمپ ګټلې وې، خو د هغه د صدارت لومړي دوه کاله د رابرټ مولر د تحقیقاتو د سوري لاندې تیر شول. د صدر ټرمپ مخالفین وایي روس په صدارتي انتخاباتو کې د صدر ټرمپ په حق کې لاسوهنه کړې ده، خو صدر ټرمپ دا خبره ردوي. هغه په دې لړ کې د تحقیقاتو هم مخالف. د حزب اختلاف ډیموکریټ پارټۍ د کانګرس غړو غوښتنه کړې ده چې د رابرټ مولر رپورټ دې عام کړی شي. د وایټ هاوس ترجمانې سیرا سینډر د جمعې په ورځ ویلي صدارتي ماڼۍ ته نه خو رپورټ وړاندې کړی شوی او نه هم ورته په دې اړه څه معلومات ورکړی شوي دي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیز رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
وایس اف امریکا ډی ودا د امریکا په ملاتړ د شام جمهوري عسکرو په نوم وسله والې ډلې د هغواد په شمال برخه کې د داعش قبضه ختمولو وروسته هم د دې سیمې صفایي یا د هغه خلکو لټون یا د داعش د ډلې لټون نه پیل کړی دی چې په داسې سیمه کې پټ پاته وو. شو حکومت تفصیلات راکوي.
د امریکا ملاتړي د شام جمهوري عسکرو په نوم وسله واله ډلې د ملک په شمال ختیځ برخه کې د داعش قبضې ختمولو یو ورځ وروسته د سیمې د صفایي کار پرون د اتوار په ورځ شروع کړی دی. د داعش پر ضد جګړه کوونکې ډلې ویلي په سیمه کې د هغه ځایونو لټون کوي چېرته چې وړاندې د داعش وسله وال پټ شوي وو او هغه وسله چې د داعش په قبضه کې وه د هغې راټولولو باندې یې هم لاس پورې کړی دی. تیرو څو شپو کې پرله پسې د بغوس په سیمه کې د جنگي جازونو نه بمونه راورول شوي وو او خارګوټی یې په مکمله توګه تباه کړی دی. د خالی په ورځ د سهارې خارګوټی تش لوړې ژورې ښکارېده. ځای په ځای د داعش د وسلوالو قایم شوي کیمپونو آثار چېرته چې د دې وسلوالو کورنۍ وې کتل کېدی شوې او چېرته چې سوځېدلې موټرې هم لیدل کېدې. ځینې هغه ودانۍ چې د عملیاتو او جګړې وروستو یې څه برخې ولاړې وې له پاسه پرې د داعش خودسره اسلامي خلافت بیرغونه لګول شوي وو. دغه سیمه کې دوی د خپل واک لاندې برخو کې ویره ترخه خوره کړې وه او مرګونه به یې کول. د شام جمهوري وسلوالو ډلې ستر مشر جنرال مظلوم کوبانی خپل ائتلافي ملګرو او چارواکو ته وویل چې د 15 کالو جګړې وروستو دلته ولاړ یو او داعش ته په ښکاره ماتې ورکولو وروستو د خپل ګټې اعلان کوو او تمام انسانیت ته راپېښ چیلنج مو ختم کړ. د زیاته کړه چې موږ نن د اسلامي ریاست تنظیم په بغوز کې په ځمکه د قبضې د ختمولو اعلان کوو کوم چې د دوی اخیری د قبضې لاندې سیمه وه. د خلکو په نارو شور او د عسکري بینډ د موسیقۍ په دغه شور مشهور کې د شام جمهوري عسکرو مشر ائتلافي مشران او نور چارواکي د اس ډی اف وسلوالو عسکرو ته شاباشي ورکول چا چې خونړۍ جګړه د داعش پر ضد وکړه. داعش د واکمنۍ ختمولو لپاره دغه جګړه کې تیره موده کې 1,000 پورې د شام جمهوري عسکرو وسلوالو خپل ژوندونه د لاسه ورکړل. داعش د شام په دریو کې یو برخه سیمه د خپل واک لاندې راوستې وه او همدومره یې د عراق سیمه هم قبضه کړې وه. د جمعې په شپه د خالی په سهار اخري وخت کې هم داعش خپل ځنمرګه برید کوونکي کارولي او عام خلک چې پکې ښځې او ماشومان شامل وو د ډال په توګه یې کارولي دي. د خالی په ورځ د داعش سخت دریځه جنګیالي چې شمیر یې په سوونو کې وو تر اخره وسله غورځولو ته تیار نه وو. ځینې مشاهده کوونکي وایي چې د زیارت په ورځ د دریای پرات سره سیلمه د جنگي جازونو لخوا د داعش په مرکزونو باندې شوو عملیاتو کې په سیمه کې موجود وسلوال په ظاهره معلومېده چې ځانونه تسلیم کړي. د دغه ځای نه به دوی د باغوز خارګوټي څارنه کوله. د خالی په ورځ د سهارې د شام جمهوري عسکرو وایان مصطفی بالی په خپل ټویټر وبپاڼه اعلان وکړ چې سیمه کې موجود د تمام د داعش وسلوالو خودسره اسلامي ریاست سي ختم کړ. د دغې 12 ساعته وروسته د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ هم دغې ته ورته پیغام خپور کړ. دغې وخت چرته چې سفر باندې په جاز کې وو ده وویل چې 100% یې د داعش خودسره اسلامي ریاست ختم کړی دی. خو سمدستي د امریکا دفاع وزارت د صدر ټرمپ د بیان په ځواب کې وویل چې جګړه لا هم نه ده ختمه شوې او د نورو هوایي بریدونو غوښتنه شوې. په باغوز کې د خالی په ورځ د ګټې اعلان یو وار بیا صدر ټرمپ وکړ. ده وویل د داعش بیلات د دوی د غلطې مفکورې ثبوت دی کومه کې چې دوی د خپل کړو ظلمونو جایز کولو کوشش کاوه. دغه ظلمونو کې دوی قتلونه کول، ماشومان د جنګیالو په توګه کارول کېده، جنسي تیری کول او دغسې ښځې او ماشومان یې وجل. د شام جمهوري عسکرو د ډلې مشر هاغلی کوبانی د خالی په ورځ مختاته وو چې د ګټې خبره ونه کړي ځکه چې د ده په فکر په ځینې ځایونو کې موجود پټ وسلوال څه وخت خطر جوړولی شي. د امریکا موقتی دفاع وزیر پیټریک شینن په خپله یو بیانیه کې ویلي د داعش ضد جګړه کې دا یوه لویه کامیابي ده خو لا هم خپل انجام ته د رسولو نه لري یو. د ویل چې د نړۍ په کچ ائتلافیان به کوشش جاری ساتو چې ګرد نړۍ کې د داعش خطر لمینځه یوسو. د امریکا یو دفاعي څیړنکار وایي چې عراق او شام کې لا هم په زرګونو مرستیالان د داعش موجود دي. د هغوی مشران لا ژوندي دي تر دې چې د خودسره اسلامي خلافت ستر مشر ابوبکر البغدادي هم پاتې دی. دې وخت د تیرې یوې میاشتې نه په عملیاتو کې تر 1,000 پورې خارجي جنګیالي هم د شام جمهوري عسکرو نیولي د کومې په اړه چې ویل کېږي خپلو هیوادونو ته به د محاکمې لپاره لیږل کېږي.
که موبایل ټلیفون، آیپیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
پته ده voadivanews.com.
هیر یې نکړئ.
وایس اف امریکا د ودا سارنې خبرونه لیدوام لري. نیم ساعت خبری خبرونه ده د واشنگټن ډي سي د استودیو څخه تاسو ته پژوندې بڑا وړاندې کیږي. په سلروستمه د مارچ په سلروستمه نیټه په ټوله نړۍ کې د چیبي د ناروغۍ د پوهې لپاره نړیواله ورځ لمانځل کیږي. هم په داسې حال کې د بلوچستان ایالت کې د راپورونو تر مخه د دې مرض یا د چیبي ناروغۍ کم ناروغیان سي د هغوی شمیره په زیاتېدو ده. تفصیلات امید سمسور راکوي.
د بلوچستان د روغتیا د څنګ صوبایي سکتر حفیظ ماجد او نورو صوبایي چارواکو په کوټه کې په خبری کانفرنس کې وویل چې حکومت د ټي بي د رنز د ختمولو لپاره د 15 کالو پلان ترتیب کړی دی.
ټي بي کنټرول پروګرام کې لري علاقائی تعاون فنډز کو زیاده سے زیاده وسعت دینے کے لیے آگاہی اور رہنمائی مهم شروع کیا جائے گا.
د ټي بي پروګرام لپاره د سیمه ییزو مرسته او د مالی مدد د زیاتولو سره سره په خلکو کې د پوهي او د لارښوونې مهم به پیل کوو. د ګلوبل فنډز د ټي بي د پروګرام په نیم ماهر ډاکټر احمد ولی بیا وویل چې د ټي بي ناروغي دلته په ډیره تیزی باندې خورېږي. د ده په خبره په کلنیزه توګه باندې دلته په 100,000 خلکو کې 215 نوي ناروغ زیاتېږي، چې په دې کې نصیر آباد، جفر آباد، ژوب، لسبیلا، خوزدار، کل عبدالله، لورلایی په دغو سیمو کې ډیر زیات دي.
نو تقریبا در 20,000 څخه بالا مریضان هر کال په ټي بي کې په بلوچستان کې اضافه کیږي. ټي بي د یو ناروغ انسان د ټي بي د مریض سره د دوه د ټوخي او د دوه د نوژي د وجې سره چې په هوا کې د جراثیم پیلاو سي او پر څنګ باندې د دوه سره روغ او صحتمند خلګه چې کوم وسیږي هغه د ساده نالی په ذریعه باندې دغه جراثیم خپل بدن ته دننه ویسي او دی ناروغ.
ډاکټر احمد ودی وویل چې ټي بي وهغه خلکو ته لګیږي چې داغو قوت مدافعت ډیر کمزوري وي.
کشنیان چې دي یا سپینجری چې دي دغه انسانان ته د ټي بي ژر کیږي، د منشیات د عادي افراد ته ژر کیږي، په دکانو کې په کول ماینز کې د کوئلې په کانو کې یا په بټو کې چې کم خلک دي دا ته د مرض ژر لګیږي، د ایچ آی وی پازیټیو مریضان ته د مرض ژر لګیږي، د شوګرو مریضان ته، د سګریټس کوونکو خلکو ته او د کمو خلکو چې قوت مدافعت کم دوایانې چې خوري لکه چې مشتیرایډز ورته وایي دغه مریضانو باندې د ټي بي جراثیم پر دغه خلکو باندې ډیر ژر اثر پذیره کیږي.
د ویل چې افغانستان زخه هم یو شمیر د ټي بي ناروغه دلته د علاج لپاره راځي. په بلوچستان کې حکومت د ټي بي د کنټرول لپاره 121 مرکزونه پرانیستي دي. ډاکټران وویل چې د ټي بي له ناروغه زخه دي جوړ خلک خپل ځان ژغوري. حکومت تیر کال هم دلته په 15 ضلعو کې تر 200 زیاتو ډاکټرانو ته تربیه ورکړې ولا. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو ټلویزیون، کوټه.
د دا وایس اف امریکا د وا ریډیو سارنی خبرونه دي چې دا مهال پای ته رسیږي. خو تاسو موږ سره ملګری او سیر هم په داسې فو تاسو وسته مشال ریډیو خبرونه واوري او د پاکستان په وخت مازیګر 6 بجو افغانستان په وخت 5 بجو به یو ربیا د دیو همکاران تاسو په لوري خبرونه راوړي. د دې خبرونه پروډوسر او ماوس جلیل او انجنیر ډاوس ماګنس مننه کوي چې موږ سره د خبرونه کې ملګری او تاسو هم مننه کوچ خبرونه کې را سره مل پاته واسطه. د دې خبرونه ز قربنا کلسوم کاکړو ما ستاسو خی اجازه تخلمه یو شو او ورځ درته غواړم.